द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا نن زیارت ورځ کال 2013 د اگست میاشتې 2 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر 8 نیمې او په کابل کې د سحر 8 بجې دي. دلته په واشنگټن ڈی سی کې د اگست لومبه نیټه د شروع ورځ او د شپې 11 نیمې بجې دي. وایس آف امریکا ڈیو په دې نیم ساعت خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. لومبه ساسو پام را ګرځوم د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته. پاکستان د امریکا نړیوال مالیاتی ادارې IMF د پاکستان مالی مرستو په اړه ګواښ رد کړی. موقتی خارجه وزیر عبدالله هارون وایي پاک چین تعلقاتو کې مداخلت به نه برداشت کوي. انتخاباتو کې د ماتې خوړولو وروسته د پاکستان ستر سیاسي ګوندونه نن د مسلم لیگ نون په خواست پلازمینه اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه کوي. متحده قومي موومنټ غونډې کې د برخې نه انکار کړی او وایي د تحریک انصاف سره به مرکز کې ملګری کیږي. ترکی د امریکا خزانه وزارت لخوا ترک قانون او د داخله چارو وزیرانو باندې لګیدلې مالی پابندۍ غندلې او ویلي د امریکا پریکړې ته به بشپړ ځواب وایي. دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې نیم ساعت کې لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خوږ بخشه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان موقتی چارو وزیر عبدالله حسین هارون د امریکا خارجه وزیر مایک پیمپیو نړیوال مالیاتی ادارې IMF ته د پاکستان مالی کومک پر سر ګواښ رد کړی. میڈیا سرا پدی باب خبرو کی د پاکستان خارجه وزیر ویل اوس هم پدی سوچ کوي چې د امریکنی سیال دا بیان ول جاری کړي او دا بیان یې بے ځای بللی. د پاکستان خارجه وزیر وایي چاله به هم پاک چین تعلقاتو کې د مداخلت اجازت نه ورکوي. د ویل د IMF مالی مرستو یا قرضې پاک چین راهداري سره تړل غلط ده. د امریکا خارجه وزیر IMF ته تیر ورځ ویلي وو چې ځان خبر ساتي اسینا چې پاکستان د دې قرضه باندې د چین قرض خلاص کړي. چین پاکستان سره امداد د قرضو په شکل کوي. د جولای په 15 نیټه باندې کیدونکې د پاکستان عمومي انتخاباتو کې د شکست وروسته پاکستاني سیاستمداران او غټې پاټې بنن پلازمینه اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه کوي چې موضوع یې تیر انتخاباتو کې ټګي ده. تمه ده چې غونډې ته راغلي سیاسي قوتونه به هغه تګلارې باندې هم غور وکړي چې خپل احتجاج ته څنګه دوام ورکړي او په راتلونکي کې د تحریک انصاف ممکنه حکومت خلاف کم لایعمل اختیار کړي. متحده قومي موومنټ پاکستان ټولګوندیز دغه غونډه کې دراتلو بلنه رد کړي او فیصله کړي چې دوی په مرکز کې تحریک انصاف ډلو پلویان جوړیږي. MQM په قومي اسمبلی کې شپږ سیټونه ګټلي. ترکی په خپل دوه دولتي مامورینو د امریکا لخوا لګیدلې مالی بندیزونو پریکړه سخت غندلې ده. د ترکی عدالت یو امریکایي پادری ته د ترهګرو سره د مرستو په تور د کیس سزا اورولې وه. امریکا ګڼي چې دغه دوه وګړو د دوی وګړي سره ناروا سلوک کې ترک د قانون او د داخله چارو وزیران ککړ دي. ترکیه د بهرنو چارو وزارت ته شروع پروز په دې اړه جاری خپل یو بیان کې ویلي چې د امریکا دا پریکړه نه د دولت یعنی امریکا سنجیدګي ښایي نه د قانون او انصاف سره سمون خوري. بیان له امریکا څخه غوښتلی چې په دې باب خپل ژمنې او وروستۍ فیصله دی واپس واخلي او زیاتوي د دې جارحانه رویې مساوي ځواب پرته لزنډه به ورکوي. ترکیه دا بیان وروسته له امریکا د خزانې هغه وزارت هغه بیان جاری کړی چې وزارت د ترکی د قانون وزیر او د انصاف د قانون وزیر او د کورونو چارو وزیر د پادری انډریو برونسن د قربانی بندګوانه کولو فیصله وروسته پورته کړی. او روهینګیا لکه کای کډوال کم چې د میانمار یا برما د فوجیانو د ظلمونو د لاسه گاونډي بنگلاديش ته تښتیدلی وو اوس د کډوالو په کیم کې درنو بارانو د لاسه مشکلاتو سره مخ دي. د بنگلاديش کوکس بازار کډوالو کام چلوونکي بامورینو وایس اف امریکا ته ویلي تر سلويخ زره پورې کډوالي محفوظ مقاماتو ته رسولي او نور به هم د دې سیمې څخه زر راوباسي. مامورین وایي د کوټوپلونګ خاورو په غونډو باندې آباد د کډوالو کیمپ تیز بارانونو له هر چا زیات ځپلې. کوکس بازار کیمپ کې تر 2 لک پورې روهنګیا کډوالو پناه اغستې. او په سلهاو ایرانیانو نن په دویم ورځ هم د ایران درایم غټ ښار اصفهان کې د حکومت خلاف مظاهره کړي. مظاهره چانو د هیواد خراب اقتصادي وضع پر سر لارو ګسو تراته راوتلی وو. د وی او ای فارسی څنګه ته ترلاسه شوی یو ویډیو کې ښکاري چې د اصفهان نوې شاپور ضلع کې مظاهرچیان په لارو کوڅو کې د حکومت خلاف نارې وهلې. ځای خلک وایي د امریکني ډالر او ایرانی ریال په مقابله کې د لوړېدو له امله به هر ملکی شیان په بازارونو کې ګران شوي، خلکو کې غربت او بیروزګاری هم ډېره شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردنګو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. تیر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د امریکا نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ته ګواښ کړو چې پاکستان ته ورکوونکي قرضه باندې نظر ساتي، حسنه چې پاکستان په دغه قرضه باندې د چین قرض خلاص کړي. څنګه چې تاسو ته مونږ په خبرونو کې وایو، چین پاکستان سره امداد د قرضو په شکل کوي، نه چې د مالی امداد په شکل کې. د پاکستان موقتی چارو وزیر عبدالله هارون د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نړیوالې مالیاتی ادارې ته دغه ګواښ رد کړی او میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دوی سوچ کوي چې امریکایي مشر به دا بیان ولې جاری کوي. دغه بیان یې بې ځایه هم بللې. په دې هکله نور تفصیل لرته زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د پاکستان نگران خارجه وزیر عبدالله حسین هارون ویلي دی چې د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF مالی مرستې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره تړل بیخي غلطه ده، او دا چې د چین سره د پاکستان په تعلقاتو کې د مداخلت هیڅ وجه نه ویني. ښاغلی هارون دا وینا د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو د هغه بیان په ځواب کې کړی په کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې دوی به بغیر د شکا د IMF هلې ځلې ساري. د امریکا خارجه وزیر پمپیو د تیر پیر په ورځ CNBC نومې مطبوعاتي ادارې سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د IMF پیسې د چین سرمایه کارو د پور واپس کولو لپاره ورکولو کې هیڅ منطق نه ویني. IMF ته امریکا او نور ملکونه پیسې ورکوي. د چین د خارجه وزارت ویاند ژنګ شوانګ خبری غونډې ته ویلي دي چې دې باور لري چې IMF به ښه ډول دې ته کتنه وکړي. عبدالله حسین هارون اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې سی پیک د پاکستان د سوکالۍ او ترقۍ لپاره اهمه منصوبه ده او دا به په هر صورت کې سرته رسوي. دوی زیاته کړه چې د امریکا خارجه وزیر خپل ویلي دي چې د ټرمپ انتظامیه د پاکستان د نوي حکومت سره کار کولو ته تیار دی. د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې تر مخه پاکستان د IMF نه د 2 بلیون ډالرو قرض اخستلو لپاره تیاری کړی دی. د اقتصادي چارو لپاره د حکومت پخوانی مشاور اشفاق حسن خان د پاکستان اقتصادي صورتحال ډیر خراب بلی.
اقتصادی ماهران په دې خبره متفق دي چې د پاکستان اقتصاد چیرې هم دومره خراب حالت کې نه دی پاتې شوی. نوې حکومت با یو بدحاله اقتصادي صورتحال په وراثت کې ترلاسه کړي.
د پاکستان حکومت د روان کال د فروری په میاشت کې پارلمان ته ویلي وو چې د چین سرمایه کارو او کمپنو ته هر کال په اربونو ډالره رعایت ورکول کیږي. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل رائټرز خبری ادارې ته ویلي وو چې د چین لخوا ورته قرضې د 150 کالو د نیټې سره ورکول کیږي او د دې د پاسه 15 اضافي کالو رعایت هم ورته ملاو دی. یعنی ډومبي 15 کاله به پیسې نه واپس کوي. دی وایي د چین قرضې داسې نه دي چې د پاکستان ملا ماته کی. پخوانی اقتصادي ماهر اشفاق حسن خان وایي دا خو به د قرض واپس کولو په وخت پته لګي.
د
چین نه پیسې اوس راتلل شروع شوې دي، د دې واپسی به لږ وخت پس کیږي. مونږ ته د چین د خوې هیڅ پته نشته. د دې به مونږ ته هغه وخت پته لګي کله چې د پیسو واپس کولو وخت راشي.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه په خپل خبر کې د چین د چارواکو لخوا لیکي چې چین په پاکستان باندې د ټول پور یوازې 10% قرض لري. بلابل اقتصادي ماهران وایي چې پاکستان د قرضونو په یو لټ کې راګیرول کیږي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه د چین د سفارت یو بیان ذکر هم کوي. دا بیان زیاتوي چې واقعي د قرض یو لټ موجود هم وي، نو بیا د دې بنیاد چین نه دی اخی.
په پاکستان کې په 15 جولای باندې انتخابات شوي او غټي غټي سیاسي سټه د انتخاباتو نه بهر پاتې شوي، د نتایجو نه بهر پاتې شوي. دوی بیل لینا او سغي وای چې دوی سره ټګي شوي دا ځینې کسانو خو بیا ګینتی کړی دا او وټونه یې ګټلی دي، خو ډیر کسان وایي چې دوی سره ټګي ډوري شوی ده او هم د دغه په باب باندې سبا له بعد د مسلم لیگ نون په خواست باندې ټولګوندیز غونډه کیږي او دی برازي او په اسلام آباد پلازمین اسلام آباد کې به غونډه کوي. په دې حق لبانې د دغه ټولګوندیز غونډې په حق لبانې زموږ همکار عدنان رشید یو رپورټ تیار کړی ساسو په امر تر ګرځوم.
د تحریک انصاف ګوند مخالف اتحادی سیاسي ګوندونو نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس رابللی چې مقصد یې د عام انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد او راتلونکي وختونو لپاره په شریکه تګلار جوړول دي. بلخوا متحده قومي مومنټ ایم کیو ایم پاکستان فیصله کړي چې په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره به د تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي. یاد دی وی چې د ګل پورس د تحریک انصاف مخالف سیاسي ګوندونو چې پکې مسلم لیگ نون، پیپل پارټي، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل پارټي شامل و په دې رضا شوی وو چې په پارلیمان کې د ننه او بهر لپاره به یو تګلار خپلوي او د ټول ګوندیز کانفرنس را بللو فیصله یې هم کړې وه. دغه ګوند مشران نیوکې کوي چې په 15 جولای ترسره شوي انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوي. د انتخاباتو نه سمدستي وروسته د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس کې د 15 جولای د انتخاباتو نتیجې د منلو نه انکار کړی وو او د دوباره انتخاباتو غوښتنه کوله. په دغه غونډه کې پیپل ګوند برخه نه واغستی. ایم کیو ایم پاکستان وای نن د زیارت په ورځ کېدونکي ټول ګوندیز کانفرنس کې به دوی ګډون نه کوي. د متحده قومي مومنټ یو مشر خالد مقبول صدیقی د شورو پورت د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په پروګرام کې ویلي ګوند یې سلام مشورې وروسته په دې رضا شوی چې په مرکز کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې جوړیدونکي حکومت ملاتړ به کوي. خو نوموړی وایي په سند کې به د حکومت مخالف څوکو باندې کینی چرته به چې پیپلز ګوند حکومت جوړولو اراده لري او هغوی ته اکثریت هم حاصل دی. په 15 جولای انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی په 270 سوکو کې د ټولو نه زیاتې 115 سوکو باندې ګټه ترلاسه کړې خو مرکز کې د حکومت لپاره دغه شمیره کمه ده. تحریک انصاف ګوند د آزاد غړو ترڅنګ د متحده قومي مومنټ او مسلم لیگ قاف نه په مرکز کې د حکومت لپاره کومک غوښتی وو. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودري ادعا کوي چې په پنجاب او مرکز کې د دوی ګوند اکثریت ترلاسه کړی او هم دوی به حکومت جوړوي.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې ممکنه ده په مرکز کې خپل او یا په صوبو کې هم خپل حکومت جوړ کړي، په دې حق لبانې نړیوال مطبوعات څه لیکي او د عمران خان حکومت به امریکا سره څنګه تعلق وي. مختار خلیل زموږ همکار دی، نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې، ساسو په امر تر ګرځو.
د پاکستان په عامو انتخابونو کې د عمران خان د تحریک انصاف د شاندار کامیابۍ وروسته یورپی او امریکنو مطبوعاتو کې د عمران خان په سیاسي جون دې مار رپورټونه او تجزیه خوریږي. د امریکې د مشهور میگزین ټایمز په یو تازه ګڼه کې د پاکستان او د امریکې ترمنځ د تعلقاتو په حواله د عمران خان او د صدر ډونلډ ټرمپ د شخصیتونو موازنه شوې ده. ټایمز لیکي چې دا دواړه مشران تر ډیره حده پورې د یو شان خویونو مالکان دي. ټایم میگزین کې د چاپ شوی مضمون نگارا شمیلا چودری د پخوانی صدر اوباما په حکومت کې د پاکستان او د افغانستان د معاملو د شعبې ډایریکټر پاتې شوی ده او دا د خپل مضمون په سر کې لیکي چې امریکا کې ناست خلک چې د پاکستان د انتخابونو نتیجو ته ګوري نو په دې حیرانیږي چې د دې انتخابونو په نتیجه کې کامیابیدونکی تن عمران خان یو مالدار لوبغاړی دی، څوک چې د پاکستان اشرافو ته د ډیر وخت نه دا خبره کوي چې دوی اصلي پاکستان نه پیژني. د عمران خان دا خبره د صدر ډونلډ ټرمپ سوچ سره ډیر نږدې سمون خوري. چا چې په کال 2014 کې د اسټابلیشمنت د مخالفت سوچ سره ځان وایټ هاوس ته رسولی دی. ټایمز لیکي چې پاکستان د ډیر وخت نه د ملک دننه غیر محکمه حالاتو سره مخ دی. په دې سبب د پاکستان د خارجه تعلقاتو خدوخال لا پوره ښکاره نه دي. تحریک انصاف پارټي چونکې په اقتدار کې نه ده پاتې شوي، په دې سبب د تحریک انصاف د نوي حکومت د کړه وړه داسې زر پته لګېدل ګرانه ده. اگر که د شخصیتونو د موازنې نه عمران خان او ډونلډ ټرمپ په خوی خصلت کې یو بل سره ډیر نږدې دي، خو د پاکستان په خلکو به غالبا دا خبره ښه نه لګي چې د دوی د وزیر اعظم د عمران خان خوینه د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ سره نږدې تعلق لري. خو د دواړو مشرانو د خوی بوی د یو شانوالي له سببه دا قوي امکان شته چې د دواړو ملکونو ترمنځ د وړاندې نوران تعلقات سم شي. ټایمز لیکي چې په کال 1989 کې د عمران خان سیاسي میدان ته راکوزیدو نه پس د امریکای پالیسی سازانو او تجزیه نگارانو د بیانونو ته چری هم خاص اهمیت نه دی ورکړی، خو چې کله په کال 2012 کې عمران خان د طالبانو په مرسته کې بیانونه ورکول شروع کړل او په دې وجه د طالبان خان په نوم هم مشهور شو، نو بیا ورته امریکا کې هم د ټولو متعلقه خلکو پام راوګرځېدو. په کال 2014 کې د پاکستان حکومت طالبان د ملک دشمنان اعلان کړل، خو عمران خان طالبان خپل رونه او خپل خلک وبلل. ټایمز میگزین خپل مضمون کې زیاتوي چې د صدر ډونلډ ټرمپ په شان د عمران خان هم د حکومت کولو سره تجربه نشته. تر څو چې د عمران خان تعلق دی، نو دی د کال 2014 نه را په دې خوا د قومي اسمبلی ممبر را روان دی او د خیبر پختونخوا صوبې خبره کوي، چرته چې د ده د پارټۍ صوبایي حکومت جوړو. ټایمز لیکي چې پښتانه د سره د ښځو او د کم شمېره مذهبي فرقو په حقله د ده د زړو خیالاتو په تایید کې ملګري شوي دي، خو اوس هر کله چې په ګرد پاکستان کې د ووټونه ګټي لیدی په دې سبب دله به په خپلو زړو خیالاتو او سوچونو عمل کول ناممکنه وي. شمیلا چودری ټایمز میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې یو ځل بیا د امریکا او د پاکستان د تعلقاتو په ترڅ کې د ډونلډ ټرمپ او د عمران خان د ذاتی قسمه تعلقاتو نه د سفارتی تعلقاتو په موضوع بحث کې لیکلی دي چې د دواړو مشرانو د سیاسي تقریرونو په وخت پورې خولې په واک کې نیوي او دا پروا نه کوي چې د دوی د کاواکه خبرو و نتیجې سره برسیره کیږي. د مثال په توګه عمران خان همیشه په سیمه کې د امریکا په ډرون حملو سخت اعتراضونه کړی دي، هر کله چې نیټو فوزی اتحادی د غربي ملکونو د وینو د یوې تګې ادارې په نوم یاد کړی دی، خو غالب ګمان دا دی چې صدر ټرمپ به نه خو عمران خان سره د ذاتی تعلقاتو جوړولو کوشش وکړي او نه به د امریکای دشمن کوي. د پاکستان په حق له د صدر ټرمپ تر اوسه پورې د شوو کوششونو نه معلومیږي چې د دې په نسبت پاکستان د قومي سلامتیا یو اهمه مسله ده، خو پاکستان سره د جورو او نږدو تعلقاتو قائمولو سنیت هم نشته. د صدر ټرمپ دا چاله په 200 ده او هغه دا چې امریکا سویلي ایشیا ته د دوو نورو اهمو اړخونو یعنی د افغانستان د جنگ او هندوستان سره د دوه اړخیزو تعلقاتو په رڼا کې ګوري او په دې دواړو اړخونو کې پاکستان لانجو پیدا کولو والا ملک دی.
ترکی په خپل دوا دولتي مامورینو د داخله چارو وزیر سلیمان سویلو او د قانون او انصاف وزیر عبدالحامد ګل باندې د امریکا د خزانه وزارت لخوا لګیدلی بندیزونه مالی بندیزونه غندلی دي. د دې تفصيلات ترته د یو رپورت په شکل کړه باندې کوو.
ترکیه په خپل دوا دولتي چارواکو د امریکا لخوا لګیدلی مالی بندیزونو پریکړې سخت غندنه کړې ده. ترکی یو امریکایي پادری تر هغه سره د مرستو په تور په کور بندیوانه کړې او امریکا غړي د دوی وګړي سره ناروا سلوک کې ترک د قانون او داخله چارو وزیران ککړ دي. د ترکیه د بهرنو چارو وزارت د شورو پروس په دې اړه خپل جاری او بیان کې ویلي چې د امریکا دا پریکړه نه د دولت یعنی امریکا سنجیدګي خای نه دا قانون او انصاف سره سمون خوري. بیان له امریکا څخه غوښتلی چې په دې باب خپل جمنې او وروستۍ فیصلې دی واپس واخلي او زیاتوي د دې جارحانه رویې مساوي جواب به پرته له ځنډه ورکول کیږي. ترکیه دا بیان وروستو له امریکا د خزانه وزارت هغه پریکړه جاری کړې کوم کې چې وزارت د ترکیه چارواکو باندې بندیزونه ولګول. امریکا له ترکیه څخه غواړي چې دغلته په کور بندیوان امریکایي پادری انډریو برونسن دې آزاد کړي، خو ترکی د امریکا دا خواست لا نه دی منلې. د امریکا خزانه وزارت د شورو پر ورځ خپل اعلان کې ویل بندیزونه د ترکی داخله چارو وزیر سلیمان سویلو او د قانون او انصاف وزیر عبدالحامد ګل باندې لګولي او د دوی امریکا کې موجود مال به کنګالولی شي. خزانه وزارت د امریکایي وګړو له هم خبرداري ورکړې چې د دوو کسانو سره څه قسمه تعلق یا کاروبار نه ساتي. د ترکیه د قانون وزیر عبدالحامد ګل پر ټویټر امریکا دې پریکړې ته په جواب کې ویلي د ترکیه نه بهر هیڅ پیسې نه لري. د امریکا خزانه وزارت دریز لري سلیمان سویلو او عبدالحامد ګل د دوی د وګړي انډریو برونسن په گرفتاری او بندي ساتلو کې مهم کردار لوبولی. د امریکا خارجه وزیر مایک پیمپیو هم په دې اړه یو بیان جاری کړی او ویلي د ترکی حکومت د صدر ټرمپ او د صدر رجب طیب اردوغان ترمنځ په دې باب د یو څخه زیات موقعو باندې خبرو اترو باوجود د پادری برونسن د خوشي کولو نه انکار کړی او ما هم خپل ترک سیال کاوسوغلو سره په دې کشاله خبرې کړي. صدر ټرمپ ګڼي چې په داسې صورت کې ترک چارواکو باندې بندیزونه صحیح اقدام دی. د امریکا سپینه ماڼۍ په دې اړه نن خپله خبري غونډه کې ویل، صدر ټرمپ په حالاتو د نږدې نه نظر ساتي او موږ سره داسې یو ثبوت هم نشته چې ترینه وګڼو چې پادری برونسن سناروا چارو باندې اخته و هغه بې ځایه ګرفتاره کړی شوی. تیر ورځ د ترکیې یو عدالت د پادری برونسن په کور د بندیوانۍ خلاف درخواست هم رد کړ. دې به بیا عدالت ته د راروان اکتوبر په 12مه نیټه وړاندې کیږي. په پادری انډریو برونسن امریکا کې میشت په خټه ترک مولا فتح الله ګولن او په ترکی کې کلدم ګرځول شوی او د نړۍ لخوا تر هګر منل شوی تنظیم پی کے کے سره د امداد تورونه دي. ترکی د کال 2018 ناکامه پوځي کودتا ذمہوار د امریکا پنسلوینیا ایالت کې میشت مولا فتح الله ګولن ګڼي، خو هغه دغه تورونه بار بار رد کړي. 50 کلن پادری انډریو برونسن هم په ځان لګېدلي تورونه رد کړي. کو په ده دا ثابت شول نو ورته کېدلی شي چې د 15 کالو پورې د قید سزا واورولی شي. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د حکومت د شمار شمیرو د اندازو تر مخه 2.6% د کل ماشومان چې څومره هم د غلطه کیږي د هغې 2.6% د مور د ناجوړه کېدو د ماشوم کېدو دغه شمیره په کورونو کې اکثره دغه ماشومان پیدا شي، هسپتالونو ته لړ نه شي. بیا هم دغه شانتي د 1,00,000 پر سر باندې 600 ماشومان اکثر د دغه پیدا کېدو په وخت باندې وفات هم شي. د ډیوه ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه بینشفرا هغې سره خبرې کړې دي، کومه چې د باړه خیبر ایجنسۍ په یو خیبر ضلع په یو هسپتال کې د دایی په حیث باندې کار کوي او د هغې نه معلومات کړي دي چې دغلته د خلکو د راتګ څه صورت حال دی، دغلته سهولیات څومره خلکو ته ترلاسه دي. دغه مرکه تاسو ته اورو.
زما نوم بینشفرا دی او زه په باړه ډوګرا هاسپټل کې دایمه.
قبایلي علاقو کې کله یو ښځه بیماره وي، ماشوم کیږي کېدو والی، تاسو له هسپتال ته راځي نو څه قسم مشکلاتو سره مخ کیږي؟
جی هغه چې کله راشي هغه موږ سره بس آخري سټیج باندې اکثر چې نه موږ تپوس کوو نو ایم دا وی چې موږ ته زیات تر چې پراتلو کې مشکلی د پیسو اثر ډیر غټه دای سر دغه وی چې موږ نشو کولای. ما خبره چې موږ ته ډیر لری لری زینه خلق راځي، تیرانم پکې راځي، ال تکي مختلف داسې کلی دي ای نمونه ک تاسو ول نه به پیژنه ډیر عجیب غونته هغه چې راځي راځي نه پاغه هغه وی چې موږ ته کنی نی اتلو راتلو 500 روپۍ خو لګي 1500 روپۍ نو موږ نشو افورد کولای. د دې په وجه بله چې دین هغه کور کې سړي ډیلیوري جو به داسې حالت کې راشي چې هغه ماشوم ډیلیور شي وی بلیډینګ سره راشي هغه موږ داسې ناخلو هغه وی چې موږ سره د عمده کټولې خبرې کوي چې دا ټیسټونه او د دې میډیسن د دې موږ وس نه شو لرل بس دی وجه سره زیات تر دایو مسلې وی
دین شپې به تاسو ګورې چې دا د نستې د وجه زیاتې خزې دا د صحت ته سہولت نشي ترلاسه کولې کنه نور هم داسې معاشرتي پابندای دي سختې دي چې هغه تیروي په قبایلي لاکو کې خلکو ته دغه پته نه لګي چې کور کې هغه ژوند څنګه دی، ماشومې څنګه کیږي، کوم تکلیف سره کیږي. دلته
زیات تر چې دی نو دا دواړه قسم زیات تر چې کوم خلک راځي او وی غربت هم دی او ډیر چې لږ ډیر وس لري نو هغه خپل د کور خلک یادی سړی یادی ماشومان خو پیدا کوي خو ورته کور کې بکوي کا هر طریقے سره بهر نه پریدي کاغه هغه کی مړیم شي ایکسپایر شي اس هغه ته اس پروا نه ځکه چې د حال تک هر یو کس دو دو درې درې خزی وي او ماشومان هم د کشانتي 12 او 13 ماشومان په هغه دو نه نیمک وي د وینه پکې دومره ډیره کمای چې هغه ماشوم زم کوم مشکل سره کاغه یو نه نیم خزه پکې بچ کیږي.
تاسو سره ټول نه کم عمر مامور راغلی وي نو څومره عمر به وو چته داسې هم کیس کتل
13 سال عمر کې راغلی دا 13-14 د خپل تک عام دي 18 نه تقریبا 13 کال نه کم ماشومان سره تل راځي چې پرون بي زلبانې مور جوړيږي.
نو تاسو د دایي په حیثیت چې دا دومره سخت کار په دک په باړې په داس هسپتال کې کوي داسې داسې پیچیده کیس ته راشي نو څنګه به هندل کوي؟
خبرو ما غشان ترازی چې ته موږ وایو چې دا ډیره وړه ده او دا تاسو دونه عمر کې تاسو ولې واده کولا نو هغه دا خبره کوي چې موږ نشو ساتلی دای دومره ګڼ ماشومان چې هغه وایي سونه وایي چې زموږ سر نه دا بوج لر شي بیا هلته کې خو یې ساتلی هم نشي که نه چې کمیږي جینکۍ هم پکې زیاتې وي هلکان هم پکې زیاتې وي بس دا دی بیا هغه بوج لر کول غواړي ټول نه مشر ماشوم یې 14-15 سال وي هغه له بیا واده کړي
دا راته وایي په میاشت کې به تاسو ته څومره داسې ډلیوري کیسز راځي او هغې کې څومره میندې مړې کېږي
په دې هسپتال کې به تقریبا که چېرته په هفته کې 10 کیسونه وي که نه نو دوه خو به پکې مړ کېږي زیات د وینې کمی په وجه
وینې کمی تاسو په خپله دایي څه به وایئ چې ښځو کې دا وینه ولې کمه ده د دې دپاره کمې ښځې چې دا اوري ستاسو خبره هغوی دې څوکې کور په سطح څه کولی شي
که نور څه نه خو زه یم چې کم عمره کې د ودونه نه کوي په خپله ماشوم نو به بل ماشوم څنګه پیدا کوي د هغې هر څه هر یو کمزوري هغه دونه طاقت نه شي لرې چې هغه یو ماشوم پیدا کړي او بیا داسې پیدا کړي چې نه علاج وي نه خوراک سم وي او هغوی داسې ځای کې اوسېږي چې هغوی کارونه دومره سخت دي غرونو والا علاقې وي چې هلته کې نه د بجلی سیسټم شته نه پکې د اوبو نه پکې نور څه داسې دومره خراب وخت هغوی تېروي نو زه یم چې که نور څه نه وي نو دا خو کولی شي چې یو کم عمر کې جلی واده دې نه کوي کم از کم 13 کالو پورې خو چې هغه جینۍ رسي د هغې خوراک صحت دا خیال دې ساتي یو نانی ماشومه دی وایي چې 19 کاله شو 20 کاله خدای صحت به هم تاسو ګورئ چې هغه برابر دی او که نه دی بل داسې چې کال په کال ماشوم پیدا شي نو هغه خو پیلنی ماشوم چې کوم هغې پیدا کړي ایته چې دی نو هغه خوراک چې کوم دی هغه ته دی اوشو کوي بل ګډوډ خوراکونه هایجین د دې خیال هم نه ساتي بل هغې لپاره توجه ورکوني بل هغه چې کوم ماشوم پیدا کړي هغه هغه ځي ته نه رارسېدلي چې دی دوباره بل ماشوم پیدا کړي لکه یو سیز چې بار بار استعمالوي خو د هغې خیال به هم ساتي که نه دې وجه سره د دې د ماشومانو ضایان او د ښځې ټول نه غټ وجه چې نه ددام وي مرګ هم پکې راشي
د بینشفره کومه چې د باړه د خیبر ضلع په ډوګر هسپتال کې دایي ده هیله لرو چې د هغې مرکه به زموږ اوریدونکو اوریدلی وي او ډېر کسان داسې چې هغې زه وایمه چې په دې باندې عمل به هم وکړي ګران اوریدونکو تاسو ریډیو ریډیو نیم ساعت خپرونه واورېده دې نه وړاندې تاسو بي بي شیرینه سهار په خیر خپرونې ته هم غوږ وئ د هغې قربانو سمینه احسن او رحمان بنیرې صاحب که تاسو غواړئ چې دغه خپرونه یا زموږ چې دا اوس کوم تېر خبرونه او دا اورېدل غواړئ نو زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ زموږ د ویبپاڼې پته را www.voadivanews.com په هغې باندې زمونږ دا خپرونه د دې نه وړاندې چې څومره تېرې شوې خپرونې دي هغه او نور نړیوال او سیمه ییز چارې او مهم رپورټونه دا په هغې باندې هر وخت پراتی تاسو دا کتلی شئ تاسو ته بیا وایو د پاکستان په وخت د سهار 6 بجو نه واخله تر 9 بجو پورې او د ماښام د 6 بجو نه واخله شپې د 12 بجو پورې تاسو ډیو ریډیو سره ملګري کېدی شئ زموږ په خپرونو کې هم تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ ټلیفون شمیره کو هغه زمونږ اوریدونکو چې هغوی خواهش لري چې زمونږ په خپرونو کې برخه واخلي نو د هغې لپاره ټلیفون شمیره ده 001202205003 زمونږ په دغې خپرونو کې ټلیفون نه علاوه تاسو د فیسبوک د لارې هم برخه اخیستی شئ د فیسبوک زمونږ پته ده @voadiva د 8 نه مطلب د انټرنیټ لپاره چې کومه ای استعمالیږي یا چې تاسو چاته ایمیل لیکي او د هغې لپاره کومه ای استعمالیږي نو هغه او پټکو کې voadiewa دا زمونږ ټویټر آی ډی هم ده لنډ خبرونه مهم خبرونه په وخت باندې بغیر د ساعته چې زمونږ خبرونه وخت په وخت باندې راځي سلیریش ساعته دغه خبرونه او دغه اکاونټ مونږ اپډیټ ساتو هغه د زمونږ ټویټر تاسو به ووایو زمونږ فیسبوک په شانتې زمونږ ټویټر آی ډی هم @voadiewa ده تاسو له واشنگټن ډي سي نه ډیور ریډیو خبرونه ته غوږ وئ خبرونه زمونږ پای ته ورورسېدل سبب ګورو چې پی سي چې کومه ټولګوندیز غونډه ده په پلازمینه اسلام آباد کې به کیږي او مسلم لیگ نون ډلې د دې لپاره خواست کړې سیاسي پارټو ته بخره غواړم نن به کیږي ما وخت په کیو کوم دا وئ نن به دغه په پلازمینه اسلام آباد کې د غونډه کیږي د دې به څه نتیجې روزي تاسو به زمونږ وروستو په خپرونه کې اورېدلی شئ خو هیروئ ما چې ماښام 6 بجې به ډیور ریډیو یو وارې بیا راځي او تاسو ته به مهم نړیوالو سیمایز خبرونه وړاندې کوي پس ته دی به هم په دې سپو باندې تاسو واورئ مشال ریډیو. د دې پروګرام پروډوسر عدنان رشید او زر دې کوربه محمد عالمگیر تاسو نه اجازه غواړو. په لمسپارو د لپمان